علی محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو یو ساعت ده او رچی افغان حکومت وای د درنې واوري ورشتونو او واوري شویدنې په پیښو کې ځانمنو ته د مرستې رسونې هڅې پراخې سوي ده. هم ورچی د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي 13مه د فبروري شپږمه. له خبرونو یې پیلو.
دا افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړې استازي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کېدو په برخه کې دوی هم هڅې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته ځي. د امریکا مرستیال ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې د ډونالډ ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازموي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کېدو هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شیجون په دې کتنه کې وویل چې هیواد یې له دغه لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم د لری کېدو په برخه کې همکاري کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وویل چې په دې برخه کې موږ همکاري کړې ده. له شک پرته چې بیلابیلو هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې او د سولې د هغې بین الافغاني موافقې ملاتړ هم کړی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوی ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شیجون پرون ماښام له ولسمشر غنی سره په اړه کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي شیجون له قوله راغلي چې ویلي دي وسلوال طالبان یې خبرو ته هڅولي او پر پاکستان ټینګار سوی چې څلور اړخیزې غونډې بیا پیل کړي. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي وسلوالو طالبانو په خپلو کړنو سره تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې چې د ده په وینا د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امن ته یې خطر پیش کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین ربانی د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه مسکو ته ځي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
دای وای د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو په سیمه کې د ګډو امنیتی ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي.
تمه کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا سه شنبه له خپل روسي سیال سره وګوري. د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه راپورونه خپاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله ونتوانېدله د زیمبابوې له الف ټیم څخه پرونی مسابقه وګټي. لوبه زیمبابوې پیل کړه په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 اتیا منډې وکړې. افغانستان ونتوانېد دغه هدف پوره کړي. په شپږ ویشتم اور کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې درو اویا منډې کړې وې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دغه ماتې د افغانستان پر موقف تاثیر نه لري.
په دې کې هغه سیریز یا کوم هدف چې موږ درلود هغه موږ ترلاسه کړی و، ځکه چې درې سیالۍ افغانستان په ډېره اسانۍ سره وګټلې، څلورمه سیالۍ هم وګټل. زه اوس بیا هم د افغانستان لوبډلې ته واقعا د دې تقدیر وړ دي چې په زیمبابوې کې یا د دوی په کور کې چې دوی خپل کوربتوب کوي هغه کنډیشن پیچونه میدان کرو ټول د دوی په ګټه. بیا هم د افغانستان اکثر هغه ځوانان لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې ښه ځلېدلی و دا د افغانستان پر رنکینګ باندې یا په ردیف باندې هیڅ نه ممکن تاثیر نه اچي.
دغه پنځه مسابقې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې وسوې. افغانستان د دې لړۍ څلور نورې مسابقې ګټلې وې. په پام کې د افغانستان او زیمبابوې په خپلو کې څلور یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم ولري چې اوله به یې لس ورځې وروسته په حراري کې وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران ته خبرداری ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازموي. نوموړی دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې واشنگټن پر تهران له دې کبله ځینې بندیزونه ولګول چې ایران د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي ایران باید جنتري ته نظر واچوي او دا دي درک کړي چې نوی ولسمشر خپل دنده پیل کړي ده. هغه ویلي ایران ته به دا بهتره وي چې د نوی ولسمشر جدیتونه ازموي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړی هیواد وباله. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې د دې هیواد لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک یا هم هغې اټومي موافقې څخه سرغړونه وي چې د امریکا په ګډون نړیوالو قدرتونو ورباندې صلاح کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویمې ورځې لپاره هم پر فدرال محاکمو انتقادونه وکړل. دا انتقادونه یې وروسته له هغې وکړل چې قاضیانو د ټرمپ د هغو هڅو مخه ونیوله چې د لنډ مهال لپاره یې امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د اتباعو او ټولو کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی دی. ښاغلي ټرمپ پرون خبرداری ورکړ چې محاکم شایي امریکایان په خطر کې واچوي. ده د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلی باور مې نه کیږي چې یو قاضي دې زموږ هیواد له داسې یوه خطر سره مخامخ کړي که څه پیښ سول قاضي او د محاکمو سیستم ملامت کړي. ښاغلي ټرمپ لیکلی ما د کورنی امنیت ادارې ته لارښوونه وکړه څو دغه کسان چې زموږ هیواد ته راځي په ډیر دقت تلاشي کړي، خو محاکم زموږ کار نور هم ستونزمن کوي. د امریکا ولسمشر لس ورځې مخکې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې امریکا ته د ټولو کډوالو او او هیوادونو د اوسیدونکو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. دغه هیوادونه دي ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن. د ولسمشر دغه فرمان په امریکا کې دننه او بهر د زیاتو مظاهرو سبب سو. خو د جمعې پر ورځ د واشنگټن ایالت یو فدرال قاضي جیمز رابرټ دغه بندیز مخه ونیوله. د فرانسې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند مشرې مارین لوپین پرون په دې ژمنې سره چې فرانسه به ورته لومړیتوب ولري د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کمپاین پیل کړ. لوپین په ختیځ ښار لیون کې خپلو پلویانو ته وویل چې اروپایي ټولنې فرانسه فلج کړې ده. نوموړي اروپا ته د ورروانو کډوالو پر روان بهیر هم انتقاد وکړ. هغې اسلامي افراطیت وغنده او ویې ویل موږ نه غواړو چې د دې سختې ریزۍ له ګواښ سره ژوند وکړو. میرمن لوپین په خپلو څرګندونو کې د بریتانیا مثال ورکړ چې له اروپایي ټولنې په وتلو سره یې خپل اقتصاد ته ګټه ورسوله. دا وایي زموږ خلکو خپله لاره ټاکلې ده. بریتانیا خپله دا انتخاب کړی چې له اروپایي ټولنې په وتلو سره آزاده وي چې اوس هره ورځ هغوی خپلو ځانونو ته د خپلې غښتلې او ښې اقتصادي ودې له کبله مبارکي ورکوي. ټاکل سوی په فرانسه کې په اپریل میاشت کې د ولسمشري انتخابات وسي. نظر پوښتنې ښیي چې میرمن لوپین به د اپریل پر 23 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې زیاتې رایې وګټي څو دویم ځلې انتخاباتو ته ووځي. خو نظر پوښتنې څرګندوي چې میرمن لوپین ښایي په دویم ځلې انتخاباتو کې چې په مې میاشت کې به وسي ماتې وخوري. د رومانیا سوسیال ډیموکرات حکومت هغه اضطراري فرمان رسمن لغوه کړ چې له مخې یې په اداري فساد ځینې تورن مقامات له جرم پاک ګڼل کېدل. د دغه فرمان پر ضد څه کم یوه اونۍ په رومانیا کې پراخې مظاهرې روانې دي. د رومانیا کابینې په یوه اعلامیه کې چې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپره سوې د دغه فرمان لغوه کېدل تایید کړي دي. خو سیاسي تحلیلګر کریستیان پاتراسکونیو رویټرز اجانس ته وویل اوس د حکومت پر مشروعیت شکونه ولاړ سوي. دا مهال ستونزه د حکومت اعتبار او مشروعیت دی. دا حکومت اوس د اعتبار وړ نه دی ځکه دغه فوق العاده فرمان یې پیشنهاد کړی و. فکر کوم چې د خلکو دا خوځښت به روان وي. د ټلویزیوني رسنیو د راپور له مخې شاوخوا 200,000 کسانو پرون په پلازمینه بخارست کې مظاهره وکړه او اکثرو یې د صدر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. د رومانیا صدر اعظم سورین گریندیانو د شنبې پر ورځ ویلي به چې دا فرمان ځکه لغوه کوي چې نه غواړي هېواد یې پر دوو برخو وویشل سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د طبي پیښو زیانمنسو کسانو ته د مرستې رسونې هڅې پراخې سوي. د سالنګ لویه لار د ټرافیکو پر مخ نن پرانیستل سوه. په ګڼو نورو ولایتونو کې د درنو واورو تر اورېدو وروسته د وضعیت حال درکوو. په ځینو ولایتونو کې دغو واورو د یوه شکل هیلې ټوکولي.
فراه ولایت کې تقریبا دغه ورستی بارانونه ډیر امید بخشه تمام سوی دي.
د امریکا مرستل ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړې چې د ولسمشر ترامپ د ادارې جدیت دینه ازموي. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، ستاسو ایس ایم اسونه هم لولو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې ووري. افغان حکومت وایي د واورې د ورښت او برف کوچونو له کبله زیانمنو سو کسانو ته یې د مرستو د رسولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. له ګڼو ولایتونو څخه د واورې د زیات ورښت له کبله د لسګونو کسانو د مړ کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. رضوان مراد او نور تفصیل.
جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او په افغانستان کې د ناتو له قاطع ماموریت غوښتي چې د واوري د ورخت له عمله زیانمنو شو خلکو ته د مرستو در رسولو او د بند پاتې شو کسانو د ژغورنې لپاره چټک ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک، ملي اردو او د قاطع ملاتړ ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبري وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واورې شوېدنې او اورښتونو له کبله زیانمن شوي دي.
د ښاغلي مرتضوی په وینا تر اوسه دوه ځله په ارګ کې د بیړنیو حالاتو کمیټې غونډه کړې ده چې د واورې له عمله زیانمنو شو سیمو ته د مرستو رسولو او د غراز د آسیب پذیره سیمو د اوسیدونکو د ژغورلو په هدف روانې هڅې وارزوي. جمهوری ریاست له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د کمیټې په حواله وایي چې په ټولو ولایتونو کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې سیمیز دفترونه فعال دي او له زیانمنو شو او ژغورل کېدونکو کسانو سره د مرستې لپاره نقدي پیسې او نور اړین مواد هم موجود دي. د افغانستان له مختلفو برخو څخه د ازادي راډیو خبريالان ریپورت ورکوي چې د واوري دوامدار او زیات ورخت او په ځینو سیمو کې د واوري د خوېدو له شلو نه په زیاتو ولایتونو کې مرګ ژوب لاړولې ده. په نورستان او بدخشان کې د لسګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو ریپورټونه ورکړل شوي او د زیاتو ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې شوي دي. د غراز د کابل کندهار په ګډون پر لویو لارو کې هم زیات شمېر کسان بند پاتې چې د چارواکو په وینا د ژغورلو لپاره هڅې پیل شوې دي.
بلخوا تازه خبر ده چې د سالنګ لوی لار تر څو ورځنی ځن وروسته نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. چارواکي وایي په سالنګ کې څو واري واوري شوېدلې دي. تر اوسه په سالنګ کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. شپه مخکې مې د ازادي راډیو له خبريال احمد حنایش نه نور معلومات وغوښتل.
اوس نن تازه لاره خلاص شوه. تر 50 ډیر برف کوچونه غلی وه چې هغوی ته په د چارواکو په وینا او پاکړې ده او مسیر ډیر محدود دی، تنګ دی، خو بیا هم صرف د مسافر وړونکو موټرونه هغه لري اجازه لري چې په سالنګ کې رفت آمد وکړي. نو بیا په نوبت سره د باربري او لاریانو موټرونه هم بیا هغوی اجازه درکوي چې سالنګ لاره کې به داخل شي.
د نورو واورو د ورېدو اټکلم سوی دی په سالنګونو کې یا هم د واورې د شوېدو
هغوی پیشبینی د جوي حالاتو کې د مسؤلین په وینا د هغوی امکانات ډېر محدود دي. بیا لیکن اوس واوره نشته، دې لمر سم دی. هغوی وایي چې هڅه کوي چې مسیر سړک لږ فراخه وکړي، په دې خاطر د هغوی اصلا روانه دی چې رفت آمد ډېر هغه شي په سهولت سره لاره باید پیدا شي.
سالنګ کې دغه راز په هغه ولایتونو کې چې تاسو کار کوئ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې د انساني تلفاتو، د انسانانو د تلف کېدو یا هم د مالی زیانونو په اړه راپور ورکول شوی.
د هغه کسان چې په سیمه کې ژوند کوي هغوی ډېر اندېښنه لري، نګران دي اکثرا د لار باندې او د برف کوچونو له کبله. په سرخ پارسا ولسوالۍ کې 15 کسان مړ شوي دي او 10 کسان تپیان دی چې ځینې کسان په د برف کوچینو تر لاندې دي. تر اوسه لار بالکل بند دی، د صحیح ستونزه ډېر شوې ده په دې خاطر چې لار بند دی او د آذوقې دپاره هم هغوی ډېر اندېښنه لري. مشکلات د هغوی ډېر دي، خو مسؤلین وایي چې هڅه کوي چې لارونو ته پکې توجه وکړي چې خلاص شي، بیا نور ستونزې هم پکې باید برنامې ولري. په دې هکله
د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش و چې ویلې د سالنګ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سو او یوازې مسافر وړونکو موټرو ته د تګ اجازه ورکول کیږي.
ا
ازادي راډيو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په نورستان ولایت کې د درنو واورو د اوریدو له کبله تر پرونه پورې د 500 کسانو شاوخوا 500 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. ولی ویلی و چې د نورو مړو د ایستلو کار هم روان دی. له کونړ روح الله انوري نور حل راکوي. انوري صاحب سهار په خیر. تازه معلومات د نورستان په باب څه دي؟ د مړو شمیر څو ته رسېدلی او د واورو د پاکولو لړۍ څنګه ده؟
مننه سالی صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. ما څو شپې وړاندې نورستان والی سره خبرې وکړې. هغه وایي چې په برګمټال کې د افسې کلي کې چې پرون کوم برکوچ راغلی په کلي باندې، هلته د چې کوم مړي راایستل شوي دي تعداد یې 350 ته رسېدلی، او د زخمیان چې کوم راوتلي دي د واورو نه هغلته 2 کسان دي زخمیان راایستل شوي دي. اوس هم د سیمې خلک کوشش کوي چې کوم کسان پاتې دي واورو لاندې هغه راوباسي. او همدارنګه تیره ورځ موږ وویل چې د برګیماټال نه علاوه په منډور ولسوالۍ کې سکندو په کلي کې هم برف کوچ په یو کور راغلی و چې هلته 4 کسان مړو، یو زنانه زخمی وه.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و روح الله انوري. انوري صاحب، کوي ولنډه پښتنه وکمه که ټلیفون مونږ قطع کړی چې په کونړ کې وضعیت څنګه ده؟
کونړ کې خو تر اوسه پورې د کوم خاص معلومات نشته دی. خو پرون ماښام چې زه د روغتون نصر آباد روغتون رئیس سره ناستم، ډاکټر فاروق سهاد سره، هغه وویل چې مونږ ته د شیګل نه یوازې یو زخمي راوړل شوی چې په هغه باندې پوټر راپرېوت د باران له امله. تر اوسه نور کوم تلفاتو یا د کورونو د غورځېدلو راپور نه دی ترلاسه شوی.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري. وو په کونړ ولایت کې ومردل چې په نورستان کې د درنو واورو له کبله د مړو شمیر 350 ته رسیدلی دی. ورزو کندهار ته له بادغی څخه کندهار ښار ته بي ځای سوي کورنۍ وایي چې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. دغه کورنۍ چې په سړه ژمي کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې د خوراک او پوښاک لپاره هیڅ هم نه لري. صادق رښتینی له دغو کورنیو سره کتلي او نور تفصیل راکوي. رښتینی صاحب سهار په خیر. د کومي کورنۍ دي تازه بي ځای سوي دي که مغه پخواني کورنۍ چې د کندهار په بیلابیلو برخو کې میشته وي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار ښار د دوهمې ابزي اړوند د مازدا او د اډې په سیمه کې د هیواد د یو شمیر ولایتونو په خاص ډول بادغیس څخه راغلي بې ځای سوي کورنۍ میشتي. البته دغه کورنۍ تازه نه دي راغلي، بلکې کلونه کېږي چې راغلي، خو اصلا ستونزه دا ده چې دوی په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. دغه کورنۍ شمیر 201 ته رسیږي، البته 201 ته رسیږي چې د ورستوي ورشتون له امله زیانمنې سوي. د دوی نورې ستونزې غربت، بیکاري، د ژمي سړه څپه، بارانونه او ترخي مولاندې په اوبو کې ژوند کول، د خوراکي غیر خوراکي او د سپنګ د توکو نشتون دي چې دوی وایي ژوند د سخت ستونزو سره مخامخ شوی. دغه کورنۍ چې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې کوچنیان هم ناروغ دي او د خوراک او پوښاک لپاره هیڅ نه لري. البته دوی د ژوند د ټولو اسانتیاو به برخې دي. په دې اړه مال دوه دغه به ځای سو کډوالو سره خبرې کړي چې یو بي بګوله او بل یوسف خان نومیږي.
وړه غاړو ګوډي غاړو یو شی چې موږ سره کې حکومت څخه اوري در بدر یې خدای شی نه لرو با خون جنا سکونه مم ته چیږي نه وړه ست په کور کې نه وړه ست هغه ځای راغلی بس هغه وږي ته په لتر خو نه یو چل تاکس نه یو یا څه خو انا ست بس دلته در بدر را باندې راغلی
ست خونه دا غي دا خمی ته ورته غره دا و او بارانو نشم ګرش پر و راز را باندې سچیږي و خمی ته ضرورت لري نو دې مزګ ته ضرورت لري.
البته دغه بې ځای سوي کورنۍ چې خپل کیسې کوي دوی وایي چې د جګړو له امله کندهار ته راکډه سوي، او په لومړي ځل له دوی سره یو یو بوجي غنم او یو اندازه بوره مرسته وسوه. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست استازي حمید الله وایي چې دا لومړنی مرسته دي چې د دې ریاست لخوا د دغه کډوالو لپاره برابر سوي. خو کډوال دا ډول مرسته د دوی، البته کډوال وایي چې دا ډول مرسته د دوی درد نسی دوا کولای، بلکې د دایمي ودونو لپاره د دایمي اوسېدونکو لپاره د دوی ته نمرې یا کورونه ورکول سي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال وو صادق رښتنی په کندهار کې. اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو زنګ وهلي او د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. لودي به وورو چې درنو وورو او ورشتونو د دوی په سیمو کې دوی ته ځانونه اړولي.
زه جاندار پردې ولا سوالینه زه هیله لرم دا پیغام عاجل نشر شي چې پر دې ورو سره خو دې لاره واوري مسجد کړی ده له حکومت څخه هیله لرم چې د الله رضا ته زره پاک
ی قریه قرقره برف کوچ کرده هم از زمین های مردم زیر برف کوچ رفته درخت ها هزارون هزار درخت مسمر غیر مسمر زیر برف کوچ رفته خواهشمندم از مسئولین مربوطه که با این مردم غریب کمک عاجل نماید که راه های مواصلاتی منطقه با کلینیک صحی مسدود است مرض سینه بغل این مردم را تهدید میکند
توکیه ولایت یاریوب زولسونی خبری کوم په اریوب بلس کې ډیر اور شولې چې تقریبا 2 متر اور ورېدلې ده او د زولسولې د اړیکې مرکز شدیدې دي لارې باندې دي حتی د زولسولې په داخل کې د کلو کریو لارې باندې دي او د زولسولې مرکز را د دولت نه او د طبيعي تخ مسلمان نه چارواکو نه مخيله ده چې زر تر زره د لارې خلاص کی چیرې لیاری خلاص نشي نو کله شي چې غټ نورین منځرو شي
سمي الله حليمي تندر خبرې کم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ څخه څومره ژمی چې تیر شوی دی دومره سخت ژمی ما نه اوریدلې او نو دومره سخت واوري د پکتیا په څمکنه ولسوالۍ کې پرا درې لويشت واوره شوې ده زیاتره لارې د خلکو پر مخ بندې پاتې دي خلک لا بیرابیل ستوند زره مخامخ شوې دي
د غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د کټال څخه مې زنګ درته وهلی ده موږ د کلي د کټال لارې بندې دي د مال ازادۍ راډیو څخه دا خواهش چې لوړو ځواکونو ته غزنی ته دې موږ دا خواهش اعلان کړي دي موږ دا پیغام دې ورته نشر کړي چې د کټال کلي لارې بندې دي کټال ډېر له مشکلاتو سره مخ ده
بیا دې ولسوالۍ کې د امام کمین دا درې لارې دې موږ ما درې لارې باندې دې واغ راپانه یو دې تر نه زیاته واره سوي دا موږ خلې غم کوي نه بل غم کوي دې به چې موږ دا غم کوي دې لارو هر شي خورا کې دې موږ ته دې مې احترام خاطر امانه دا هر مشکل سره مخې به چې دې غږ ور ځان نه غږ ساده دې لارې سمون کمرسته وکړي
د ازادي رادیو اوریدونکو چې لا بلا بلا ولایتونو څخه د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي و دوی ویل چې درنو وورو په ګڼو ولسوالیو کې لاري تړلې او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ شمیره مو ده 0022 43 31 شمیره بیا تکراروم 0022 43 31 د افغانستان په شمال کې د لسګونو ولسوالیو لارې تړل سوي دي په بدخشان کې واورو تلفات هم اړولې دي اجمل آریان می پوښتلې
دا دوه ورځې راځي چې واورو وړي په کندز تخار بدخشان او د نور شمالي ولایتونو کې معلوماتو لمخې په بدخشان ولایت کې همدارنګه د دې ولایت په غرنوي سیمو کې تر 160 سانتیمتر پورې واورو ورېدلې ده او د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالله حمید دیقان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه واورې ورېدو له کبله د بدخشان میمی ولسوالۍ کې څه باندې 1.5 کورونه ویجاړ شوي دي همدارنګه د 12 کسان ټپیان شوي دي او 10 تن وژل شوي دي دا هم ویل چې له درې میاشتو راهیسې د بدخشان د 10 سرحدي ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله تړلې دي هغه ویل چې دغه ولسوالیو مواصلاتي لارې بندې دي فقط یوازې دوی کولی چې د تاجکستان لارې او د هوار لارې خپل اکمالات وکړي
بلې په څنګلور ولایتونو کې وضعیت څنګه دی د کندوز په ګډون په د نورو ولایتونو کې چې واور ډېره ورېدلې او د زیاتو ولسوالیو لارې بندې دي
په کندوز کې خو څه داسې پېښ نه ده چې د ولسوالیو لارې بندې وي کېدای شي چې د لرو پروتو څلور لارې بندې وي خو د ولسوالیو لارې بندې نه دي ترافیک پر مخلاص دي همدارنګه په تخار ولایت کې دلته چارواکو سره خبرې وکولې د دې ولسوالۍ د ولایت ټول ولسوالیو لارې ترافیک پر مخلاص دي خو ځینې غرنۍ سیمې کې کېده چې د کلو لارې بندې وي سخت یخنی ده ډېر اواز سړه ده
د مرستې رسونې هڅې څنګه دي عاجل مرستې خلکو ته رسیدلې دي په ځایونو کې چې خلک په واورو کې راګیر پاتې دي
د تخار او کندز چارواکو ویل چې دی پوره چمتواله لري په د زیرمو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هر څه شتل دلته چې چیرته څه زره منځ ته دی کول چې په وخت سره خلکو ته خپل مرستي ورسوي
او خلک څه وایي
د بازګرانو ته خوشاله چې سایکل خوبوري ورولې راتلونکي کال کې به خب غلې واخلي
د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین و په لوګر کې هم د درنو واورو اوریدو له کبله د مرکز پل علم او ځینو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل سوې وې. خو د ولی ویان وی چې ځینې لارې د ولایتي ادارې په همکاري پرانستل سوې دي. سلیم صالح تیره شپه راته وویل
دا مرکز لعلم سره د یشمیر ولسوالۍ لارې تړل شوې چې زیاتره لارې د ټول ګډ راست لخوا خلاص شوي. یوازې د خروار ولسوالۍ او د ازري ولسوالۍ لارې تړل شوي دي. د دې د خلاصون لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د دغې واورې له امله د برکي برک ولسوالۍ د شامزار په سیمه کې یو میرمن یو سړی هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سربیره پر دې د لوګر کابل لویه لاره د تیری کنډو سیمې کې د واورې د ښویدنې له امله تړل شوې وه. ټولو د ټول ګډو چارو ریاست په همکاری سره دغه لاره هم خلاص شو.
د لوګر د ولی ویاند و چې د مرکز پل علم او ځینو ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو پر پرانستل کېدو یې راسره خبرې کولې. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله د 250 ولسوالیو لارې تړل سوې دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې له نورو بنسټونو سره یو ځای هڅه کوي چې دغه لارې ژر تر ژره پرانیزدې. حدیث پردیس د مرکې پیل کړ څخه پوښتنه کړې چې دا مهال کومې لارې بندې سوې دي.
د کلو پراختیا او بیرغونې چارو وزارت دوه برخه کې د طبیعي پیښو مرسته لري. په کلیو کې لومړی برخه د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو بې ځای شوو کسانو کې د بشري او غیر خوراکي مرسته ده. سي اتیا کانتینره چې هغې خیمې کمپال ترپال او فشار آلې او روغتیایي ماسک شامل دی په څلور دېرش ولایتونو کې تر لاس لاندې لري. له نیکه مرغه ده سي تم ولایتونو کې لکه نورستان، ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، بدخشان، کندهار، اروزګان او فاریاب ولایتونو ته لیږدول شوی دی او نور ولایتونو کې هم وروسته اونۍ تکمیلیږي.
په څومره وخت کې به وکړای شي چې هغه کلی چې لارې بندې شوې دي له ولسوالیو سره ارتباطات قطع شوې دي هغه لارې بیرته پرانیسي؟
تجربه لرو په کلیو کې طوفان شدید نه و. په دوه ورځ یا نه دی ورځ کې ټول لارونو کې بیلوبیلو برنامو کې لکه انرب برنامه په هم مرسته او محلی شوراګانو او شرکتونو په مرسته بیا ټول لارونو باشي.
روسمی سبي اوله موضوع چې انتقاد کیږي ویل کیږي چې د هغه بنسټونه یا هغه نهادونه چې مسؤل دي چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي مسؤلیت دوی ته ورکړل شوی، په خپلو کې همغږي مسله په دې باره کې انتقادونه موجود دي. دا راته ویلی شي چې څومره د دغه بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده ده او تاسو له دغه همغږۍ راضي یاستئ؟
د کلو بیارغونې او پراختیا وزارت د منحیز د سکتوري وزارت او همکار وزارت همیشه د ټولګټو وزارت او نورو وزارتونو کې همکار ده. بیلابیل ولایتونو کې بیلابیل ولسوالۍ او په ټولو کلي کې همیشه همکار ده. مونږ د وسوه یولس کیلومتر سرک هر کال د برفباری او برفکوچ په اثر کې بند شوي و. قرارداد محلی شوراګان او شرکتونو قرارداد د هغه سرکونو د سی په منظم او دوامدار د حفظ مراقبت او ساتنې شامل ده. فعالیت او اصلي مسؤلیت د لار جوړونې او ترانسپورت تقویت په برخه کې مونږ مسؤلیت ده او د استراری حالت کې اصلي مسؤلیت بیلابیل سکتوري وزارتخانو ده. سی دی هماهنګي او همکاري په سکلو بیرغونی او پراختیا وزارت او نورو سکتوري وزارتخانو کې موضوع حل کیږي.
د کلو پراختیا وزارت وایان اکبر رستمی و چې ویلې د واورو اورښتونو د 250 ولسوالیو لارې تړلې دي.
خبریاست ساینس پوهان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په یو عملیه کې اکسیجن له مځکې څخه سپوږمۍ ته لیږل کېدای شي. که څه هم وروستنی ځل چې انسان پر سپوږمۍ پښه کېښي له 1922 تر 1922 کلونه ول چې امریکایي فضاناوردان سپوږمۍ ته لاړل. خو تازه څېړنې ښیي چې په سپوږمۍ کې د 2 میلیارد کاله پخوا وخت د ژوند نښې شته او هغه نشه د اکسیجن موجودیت دی. د تحقیقاتو لمخې له 2 میلیارد کلونو پخوا څخه تر اوسه پورې د یوې عملیې په لړ کې لمځکې څخه سپوږمۍ ته اکسیجن ځي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبرولو لدې سره اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. دا ونسانه پاکستان لپاره د چین زنګړی استازي لولس مشر غنی سره په کتنې کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره نن روسیې ته سفر کوي. د کرکټ پرمختیایي لوبډله ونه توانېدله د زمبابوې له الف ټیم څخه پرونی مسابقه وګټي. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ ادارې جدیت دی نه ازموي. د امریکا ولسمشر د دویمې ورځې لپاره هم پر فدرال محکمو انتقادونه وکړل. د فرانسې د شیارخي ملي جبهې ګوند مشرې پرون په دې ژمنې سره چې فرانسه به ورته لومړیتوب ولري د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کمپاین پیل کړ. او د رومانیا سوسیال ډیموکرات حکومت هغه اضطراري فرمان رسمن لغوه کړ چې له مخې یې په اداري فساد ځینې تورن مقامات د جرم پاک ګڼل کېدل. دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لسته لرې کړ، خو یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو بیا هم دې موضوع ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې ملګرو ملتونو پر یو افغان جګړه مار بندیزونه لرې کړل په یو مطلب کې لیکي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت په غوښتنه د ګلبدین حکمتیار نوم له تور لسته وروسته له هغې لرې کړ چې روسیې په دې برخه کې له خپل مخالفته لاس واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي کابل د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له مخې له تور لسته د هغه د نوم د لرې کېدو لپاره کوښښ وکړ، خو روسیې لومړی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د تېرې دسمبر د میاشتې د غوښتنې په اړه یو څه شک وښود او وویل چې زیات وخت اړتیا لري چې دا موضوع وڅېړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم هغه وخت روسیې ونه ویل چې ولې د دغې موضوع د څېړلو لپاره زیات وخت اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو د مقرراتو له مخې موسکو شپږ میاشتې وخت درلود چې په دې اړه د خپل مخالفت دلیل واضح کړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي یو شمېر افغان او لویدیځ چارواکي ګمان کوي چې د موسکو دغه دریس ښایي د تعادل د رامنځته کېدو د هغو پراخو هڅو یوه برخه وي چې په افغانستان کې د واشنګټن د نفوذ د مخنیوي لپاره شوي دي. ورځپاڼه دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ته هم اشاره کوي چې وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن بې پورس په موسکو کې له خپل روسي سیال سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د وسلوالو طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ د سولې او روغې جوړې غوښتنه کړې ده. کاناډایي تورنتو ستار ورځپاڼې هم له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم پر ایستلو تمرکز کړی او د دې حزب د یوه لوړپوړي استازي امین کریم له قوله لیکي چې ویلي دي حکمتیار به په څو کمو اونیو نه میاشتو کې کابل ته راشي. ورځپاڼې د ښاغلي امین دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د بندیزونو لرې کېدو وښوده چې په خپله د افغانانو ترمنځ خبرې او په هیواد کې یوه ملي اجماع د حل یوازنۍ لاره ده، او که افغانان داسې یو توافق ته ورسیږي نړیواله ټولنه هم د سولې ملاتړ کوي. د تورنتو ستار په لیکنه ښاغلی حکمتیار د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو احتمالي سیاسي رقیب ګڼل کیږي. د هغو دوو مشرانو چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې له مخې د ملي یووالي د حکومت مشري کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې فعالیتونه یې زیات شوي په جنګ کې دی، کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ به ښایي د افغانستان سیاسي وضعیت لا پیچلی او مبهم کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده لزابل په خپل سمس کې لیکلي په خاکی افغان ولسوالۍ کې د زیاتو اورښتونو له کبله ټولو کلیو ته غزیدلې لارې بندې سوي او مشکلات زیات دي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د ډیورند کرښې هاخوا د خیبر پښتونخوا د غوزګړی په درګی سیمه کې واوري یو کور لاندې کړي او دوه تنه مړ سوي. دغه اوریدونکو په بل پیغام کې لیکلي د واورو له کبله د سمکنی ولسوالۍ د حکمزیو په سیمه کې یو کور واوري لاندې کړي یو تن پکې مړ سوي. عمر ګل رحیمی له پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ ټوله لاري
د زیات ورښت لکبله بندي سي ودي خلک یې لډیرو ستونزو سره مخامخ کړي مالی او ځاني زیانونه یې هم اړولې دي واحد الله وحدت لیکلي په جان خیل ولسوالۍ کې یو متر او 50 سنتي واوره سوي ده او ولسوالۍ ته ټولي ورغځېدلې لارې بندې دي محمد داوود احمدي د هلمند له بشران څخه لیکلي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې له ادارې څخه غواړو د ورستیو ورشتونو ځانمنونکو سره دی مرسته وکړي عبدالولي لیکلي د زابل په شمول زول سوالي کې د درونو وورو له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي دي امن الله بختور لیکلي د زابل او غزنی ترمنځ عمومي لاره د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده او نور الله له حمله لوګر لیکلي په محمد اغي ولسوالۍ کې د زیاتې واورې له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي دا واستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته را لېږلې وه تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح واورئ د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی د امریکا مرستیال ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر چم د ادارې جدیت ونه ازموي دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې متحده ایالاتو د یوه میزایل توغندی د ازمویلو لکبله پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړل رضوان مراد او نور تفصیل
د امریکا د جمهوریت ریاست مرستیال مایک پنس ایران ته په داسې وخت کې خبرداري ورکړی دی چې د واشنگتن او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتې دوده خاغلی پنس له ای بی سی نیوز چینل سره په خپل پرونی مرکه کې ویل ایران باید جنترې ته نظر وکړي او درک کړي چې سپینې مړې ته نوې ولسمشر راغله او د نوموړي په وینا ایران ته به دا غوره وي چې د امریکا د نوې ولسمشر جدیت ونه ازمایي د متحده ایالاتو د مرستیال ولسمشر تر دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتس ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړی وباله تر دې یوه اونۍ وړاندې د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاکار مایکل فلن ویل چې هغه وختونه لاړل چې د امریکا او نړۍ پر وړاندې به د ایران له دښمنۍ ډک اعمالو څخه سترګې پټې دي کله چې د امریکا له مرستیال ولسمشر څخه پوښتنه وشوه چې هیواد به د ایران د پارونکو ګامونو پر وړاندې څه وکړي نو مایک پنس ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوځي ګام په ګډون ټول انتخابونه لري نوموړي ویل سپینه ماڼۍ اوس د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې جزئیات څېړي مایک پنس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ په خپلو ټولو سلاکارانو ته غوږ ونیسي او اشتباه به ونه کړي د هغه په خبره د ولسمشر پریکړه دا ده چې ایران باید پر خپلو پارونکو اعمالو له سره غور وکړي ایران داردوی چې ګواکې د لری واټن وشتون کې توغندي ورسته آزموینه د دې هیواد او نړیوالې ټولنې ترمنس لښوې موافقې کومه سرغړونه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیرونه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تهران د امریکا له ګواښونو نه ویریږي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې لاله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ د دې بیان ته سي ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای دی د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسیدلی دی او که وخت پاتې شو نو د تاسو هغه ټلیفوني پیغامونه به هم خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کاته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي که ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام په ازادي رادیو کې پرېږدي لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاند ووایي د تلیفوني پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي ګران دوستانو ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 سالور سوشل دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دغه ورور رافی الله مندوخیل نومیږي. دی په ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې ورته وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې ویلي دي چې د دوی او عزیز له تیرو دریو لسیزو راهیسې لا درک دی، خو ونه یې وړاندې له ازادي راډیو څخه د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې داسې یو پیغام واورېد چې د ده په هکله پکې معلومات دي، او ویلي دي چې که د ده خپلوان د ده په هکله معلومات غواړي نو د سره دې تماس ونیسي. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکلي چې دغه ورک شوی شخص عبدالرحمن نومیږي او د پلار نوم حسن دی، د بلوچستان د ایالت د ژوبل سیمې څخه دی. که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ نو دغه معلومات له موږ سره شریک کړئ. ګرانه محترمه وروره، په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو ایمیل مو ولوست. نو ګرانه وروره عبدالرحمن خانه، که ازادي راډیو اورئ نو له موږ سره په تماس کې شه، موږ به تاسو د رفیع الله مندوخیل ادرس در ولیږو، او یا هم دا چې د تا تلیفوني شمیره به دغه ګران ورور ته په ایمیل کې ور ولیږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. که په ازادي راډیو کې مو دغه پروګرام ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اولته دغه پروګرام له سره واورئ. گرانو اوریدونکو، د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي. اول به یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د جمعه خان په اکله موږ ته تلیفون کړی دی، او ویلي دي چې دغه شخص په پکتیکا کې دی. د دغه ګران ورور پاکله دوه تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، او د یادونې وړ ده چې یو ګران ورور محترم قاري صاحب له زابله د ده پاکله موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی ده، او په هغه کې ویلي دي چې جمعه خان نوم یې لټوي. اول به د محترم قاري صاحب له زابله تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به تاسو ته دوه هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کوم کې چې د جمعه خان په هکله معلومات دي.
ازادي راډیو کارکوونکو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته السلام زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. نو زموږ یو دوست ورک د جمعه خان په نامه، جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورو ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې دي و دغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوم يار ولايه زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلکور. والسلام.
زه حمد الله نماني د پکتیا دی ولایت دی جانخیل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر پاک له تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت د پکتیکا ولایت د خوشامن په ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپني کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 45 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي، او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزاغي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 9 4 2 1 4 9. دې نمبر ته زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. والسلام.
د ازادي راډیو د ورک شوي عزیزانو پروګرام ته کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د پاکستان دی ولایت جنسر ولسوالۍ څخه مخت یو سلی اړیکه نیولې او د زابل ولایت څخه چې د چپان دی ولسوالۍ وو د جمعه خان په نامه یو سړی ورک شوی وو. هغه سړی چې دغه سړی ما ته معلوم ده ټلیفون شمېره درته وایله ما سره لږ دغه اړیکه باندې دی اړیکه ونیستې په دغه شمېره باندې هغه جمعه خان نیمي جګ سړی د کوچې سړی ده تقریبا اوولس اتلس کاله یا تقریبا په شلو کلو پورې به دلته اوسي مخته شپه رمه یې په اوس په یو زیارت کښې ناسته کله ما سره به دغه شمېره اړیکه ونیسي نو هغه سړی به انشاءالله زه ده ته په لاس ورکړم. د پکتیکا د ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه زه نیک نظر دی میګونې بابخیل اوسېدونکی یم. د ټلیفون شمېره به 0 4 4 5 2 8 په دغه اړیکه له ما سره په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسي انشاءالله دغه سړی به زه ورته پیدا کړم چې مخانې یېږي جګ سړی ده کوچې سړی ده په یو زیارت کښې ناسته. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ویلي دي چې د سبقت نامې په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. هغه ورور چې سفرنامه یې ورسره وه کوچې چې تا ویل په نورو خبرو نه پوهېږي، زه د هغه ورور د ټلیفون نمبر یو ځل بیا دې په پښتو تکرار کړي. مهرباني به دې وي یا په دغه نمبر زموږ سره معلومات ونیسي. 0 8 4 1 1 9 0 8 4 1 1 9 دا خپل شماره په پاسي تکرار کړې خو سمه نسوه صحیح یا ځل بیا په پښتو موږ ته دا شماره تکرار کړي چې موږ معلومات ورسره ونیسو. موږ له ازادۍ راډیو څخه دا غواړم چې دغه اواز موږ ته نشر کړي. وسلام.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، ګورئ چې د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان د ازادي راډیو له لارې نه پیدا کېږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځئ چې اوس بیا هماغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته رالېږلی دی او وایي چې دوی یو هلک پیدا کړی دی چې ګونګی دی. دغه ورور له کندهاره ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. وروسته سلامه تاسو یو اعلان کړی وو چې په غزني کې یو هلک پیدا شوی دی ګونګی دی. هغه هلک زموږ قریب دی، موږ د کندهار د میرویس دی د پنجوایي د درایي سره مو کور دی. دغه زما شماره ده 0 8 8 9 15 2 4 0 8 8 9 15 2 4 په دغه شماره ما ته زنګ ووهئ یا له کندهار ته راواسوئ.
ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې حمدالله له زابل رالېږلی دی. دی وایي چې د سید حسن په هکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حمدالله زابل وایم، شارجه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د یو سید حسن په نامه ځوان د جګ ځوان د لس اوولس کاله کېږي چې دته له ما سره کار ورته په اړه معلومات یې ما ته دې په ده شمېره زنګ ووایي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
باقی است. اوس هغه تلیفونی پیغامونه خبرو په کومو کې د تاسې د ورکوشو عزیزانو پکله په کې معلومات دي. د همدغه پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور له قندهار زنګ وهلی دی او خپل نوم محمد طاهر خي. دی وایي چې د بسم الله د زوی پاک لچه ګلالای نومیږي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. ما نوم محمد کایر دی، د بسم الله زی ورکتی نو ګلالای نومیږي. په میدان په جنگ کې ورک شوی دی، نو په پلیچرخي کې دی. د ځان په ازادي راډیو کې والی وو، نو زما قربان را خبر کی. نو مسته نمبر نه را معلوم یا درک معلوم دی، مسته درک معلوم سي دغه ځما نمبر دی 0
تاسیز مغاگل آزادی راڈیو سخاوری پا آزادی راڈیو که دیو رکوش و عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. وز دست تیلیفونی پیغام لرو چه لجو با پا نامد سمت منگتا تیلیفون کرده دی. داغ گران ورور سمت وای چه دی عبدالرحمن پاکلا چه دی دوی خپل دی او رکشوی دی دی آزادی راڈیو نکم پیغام خپور شوی دی. په دغه نامه مونږه په ازادي راډیو کې کوم پیغام پیدا نه کړ، خو دغه د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو کېدای شي چې دغه محترم ورور عبدالرحمن پیدا شي. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وورو.
بلې السلام علیکم، زه له زور څخه سمت خبرې کوم. زه مې مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن و، د بلوچستان د ضلع ژوب اوسېدونکی او د کلي نوم یې توره درګه، دا یو پیغام خبر کړی وو. خو دا پیغام موږ نه دی اورېدلی. کچیر دی اوس موږ غږ اوري یا دی رادیو ته ناست وي، نو دی د په دغه شمارو باندې له موږ سره خپله اړیکه مضبوطه کړي. اوله شمېره ده 03 شپږ 3 8 5 4 5 9 1. شماره یې ور بیایم 03 شپږ 3 8 5 4 5 9 1. دوم شماره دغه شماره ده 03 4 8 1 2 1 5 0 8 3. دوم شماره یو ځل بیا 03 48 12 15 0 3. دوی دلته مشره په دغه شماره باندې خپل اړیکه مضبوطه کی. والسلام، د ازادي رادیو څخه ډیره مننه.
تاسیز موږ غږ آزادی راډیو څخه اوري. په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. د موږ تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي ادامه لري. اوس به تاسو ته د یو تلیفوني پیغام خبر کړ چې و ګران ورور له هراته تلیفون کړی دی، او دا وایي چې دی وهلک پاکله چې سید جلال نومیږي او له قندوز ده معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زد هرات ولایت انجیل ولسوالی وسیدون قیم مکروان مکرزوم دلته یو هلک د سید جلال په نامه باندې شپږ بوټي د کندز ولایت د شکه ولسوالۍ اوسېدونکی د پلار نه ګول دی. زموږ په لاس کې دی کار چې غواړي چې دغه دغه سړی په لاس کې باندې شهید زنګ ووهي.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. یو ګران ورور په نامه د حکمت ولی هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی، او وایي چې د غلام علي او یا هم غلام رسول دغه شخص خپل نوم داسې معرفي کوي په اکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت ولی هجران هغه هم د ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر چې په نامه د غلام علي دی او کله غلام رسول ګن معرفي کو، دا د غزنی ولایت ده. اصلا د غزنی ولایت اوسېدونکی دی، تقریبا دا د 12 14 کاله کېږي چې د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې، نو که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا یې خپل کېږي
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو داسې تلیفونی پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور غلام حیدر نومیږي، له قندهار زنګ والی دی. وایي چې د یو کوچني په اکله چې عمر یې له 5 تر 6 کالو ده معلومات لري، او دغه کوچنی ګونګی هم دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم واورو. د ګران ورور وای چې دغه کوچنی له دوی سره دی. پیغام به یو ځای سره واورو.
پرلم ایدر د ازادي راډیو ته ډیر سلامونه. مسلمان ورونو یو اعلان دی ما واروي. ما یو پنځه کلن هلک پیدا کړی دی، پنځه شپږو کلو هلک دی. منه په ځبه ګونګای دی، مقصد کده چا ورکی. منه د کندهار د پسو ګند دروازې مخامخ د کاری صاحب جامع ته دی لخير راشي. د اعلان دی خامخه وشي. د هلک شو ورک دی، نه پلار پیدا کیږي نه مور پیدا کیږي. منه په ځبه دی ګونګای دی. منه کچیر هر چا دی ما څوک دی نه اعلان اړوي دی. ما شماره څه په شماره دی ولشي په دې بدیش نه رو باندې شي. پر او یاد دی اتش پتا درس او پنجانیوی سیو وری بیا تکراروم سپر اویا درس اتش پتا درس او پنجانیوی وسلام با احترام لدی ازادی لدی رو دیر مننه با احترام
پدې هله چې اوریدونکو خپل ورکشوی عزیزان پیدا کی او خپل کورنوي سره برته یو ځای شي. کادنه نو زده غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروگرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. بیا هم هغه پیغامونه ته ادامه ورکو په کوم کې چې تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دغه ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. اوس به تاسو ته د یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې رئیس خان له لوګر موږ ته را لېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د فیصل په اړه چې یو ماشوم دی معلومات لري او په خوست کې په یو مدرسه کې درس وایي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه رئیس خان د لوګر ولایت اوسیدم کوي. ازادي راتو خرڅو پته سلامونه وایم. یو ماشوم دا د کډور کال کېږي د لوګر د برې کې برا کوو چې په کندوز کې کله کور نه کور تر ورته نه درک شوی دی. د خوست ولایت کې په مدرسه کې سبق وایي. خو څو خپل خپلوان لري. دا ماشوم نوم څه ده؟ فیصل ده. د پلار نوم خالد ده او تر غازی باندې پکې وي. یتي پته یې نشته که څوک به خپلوان یې په دغه شپېره کې زنګ ووهي چې پرواز یې درې څلوېښت یو سلمنه نه وي څلوېښت. ډېر په احترام یو پیغام ورته بخښم. د هغه ګډوډ دغه پیغام دواري ودیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. اوس به تاسو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې رحمت الله له هلمند را لېږلی دی او وایي چې د حاجي لالي د زوی پاک له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خبر شوی دی. داسې تلیفوني پیغام موږ په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خو خیر، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
وایي السلام علیکم، زه رحمت الله له هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. کچېری زما دغه پیغام د ازادي راډیو یو خبريال اوري نو هیله کوم په دغه لمبر دی ما ته زنګ ووهي. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غلام حیدر د کندهار ولایت خبره کوم. د سوله ګنج څخه یو کوچنی حالک ده چې 15 کاله عمر شپه کاله عمر به تقریبا لري. ما پیدا کړی ده له ما سره ده په زبه باندې داسې لږ ګونګی ده. مثال مور نشي یادوای پلار نشي یادوای نو قریبان یې نه پیدا کېږي. که چېرې داسې وي چې بل مسلمان سره له پته وي له مانا مثال ورته معلومېږي له هدی په خپله غږ اري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي 0 او 1 10 8 3 15 یو ارې بیا تکراروم 0 او 1 10 8 3 15 نیمې وسلام به احترام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
باشه. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده این کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوره.